په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچي پلاوي د تماس ډله نن په کاري طرزالعمل بحث کوي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو غړی وایي چې تقریبا بحثونه نهایي شوي دي. خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره د دولت پلاوی وایي له طالبانو سره د خبرو پروسه شایي وخت ونیسي. د کابل بازار نو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیزې لیګ پایلوبه وګټله او د جاپان د پارلمان استازو یوشی دی سوګا د دغه هیواد صدر اعظم په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره د دولت پلاوی وایي له طالبانو سره د خبرو پروسه شایي وخت ونیسي. نادر نادری له ازادي راډیو سره نن په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې له طالبانو سره د دوی خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو څخه پیچلې دي. نوموړي زیاته کړه
دا بحثونه تقریبا نهایی پړاو ته رسیدلی دي. موږ تقریبا پر اکثرو مواردو کې اجماع لرو. دغه طرزالعمل یا د مجلس د تنظیم قواعد چې ورته وایو تقریبا نهایی سوی ده. یو دو موضوع بنده توپیرون استه چه اغا بنده هم خبری که
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاوی ترمنځ د مذاکرو د پایل پنځم ورځ د افغانستان دولت د اوربند غوښتنه لري، خو طالبان وایي چې لومړی باید د جګړو پر عواملو خبرې وسی. د دې موضوع تفصیل ازادي راډیو په خبرونه کې مېروي. د لغمان د علي شنګ ولسوالۍ ګونپال درکې یو موټر چپسوي، شاوخوا لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن سهار شوې.
د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ ګونپال درې څخه د ولسي وګړو یو موټر محترم خرته په لار وچی له ګړنګ څخه غورځیدلې. متاسفانه په دې پېښه کې درې کسان شهیدان شوي او ته ټپیان دي.
شغلی دولتزی د دې پېښې د دلیل په اړه څه نه دی ویلي، خو تر ډیره د افغانستان پر لوی لارو ورته پېښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ډیر سرعت له کبله کېږي. بلخوا د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې شوې ده. د نوموړي په خبره تر چاودنې وروسته اور هم لګېدلی چې دولس دوکانونه پکښې سوځېدلي دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د تخار په ځینو برخو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیزې لیګ پایلوبه وګټله. د غی لوبډلې د مس آینه کتلانو ته یو سلو څلوېشت منډې هدف وټاکه. د مس آینه لوبډلې ټول لوبغاړي په وروستي اور کې وسوځېدل او یو سلو نهه ویشت امتیازونه یې ترلاسه کړل. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبې چې د سپتمبر پر شپږمه پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبې ته وتلې وه، خو مس عینک پرون په درېیمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د جاپان د پارلمان استازو یوشی دی سوګا د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه. سوګا نن د جاپان پارلمان ته ولاړ او د دواړو مجلسونو د باور رایې ترلاسه کړې. پخوانی صدر اعظم شینزو آبه تیره میاشت د ناروغۍ له کبله له دې دندې استعفا وکړه. تمه ده یوشی دی سوګا نن د امپراتور په شاهي ماڼۍ کې له خپلې کابینې سره لوړه پر ځای کړي. له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطینی ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یوه ښار ویشتلی دي. د اسرائیل اردو هم تایید کړی چې د دې اقدام په غبرګون کې یې نن د سپتمبر شپاړسمه پر غزې هوایي برید وکړ. د اسرائیلي ځواکونو په خبره د حماس ټلې پنځلس توغندي پر اشدود ښار ویشتلی چې په نتیجه کې دوه تنه ټپیان سوي دي. دواړه لوري داس مهال پر یو بل بریدونه کوي چې د بحرین او عربي متحده اماراتو په واشنګټن کې پرون له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه لاسلیک کړه. د لاسلیک د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حضور کې وسو. او د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان اټکل کوي چې روان کال د کورونا وبا له کبله نړیوال اقتصاد به دومره خراب نه وي لکه مخکې چې وړاندوینه سوې وه. خو دغه سازمان زیاتوي چې راتلونکی کال به هم د اقتصاد بیا رغونه د هغه څه په پرتله چې وړاندوینه سوې په منځنۍ سطحه کې وي. دغه اداره چې مقاله په پاریس کې دی نن ویلي چې تمه لري روان کال د نړۍ خالص تولید به 4.5% راټیټ شي. درې میاشتې وړاندې د 6% ټیټوالی اټکل سوی و. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې نړیوال اقتصاد به راتلونکی کال 5% ودې سره بیرته راپورته شي. د 2020 کال په دوهمه روبه کې نړیوال تولید د 2019 کال د وروستیو پرتله مخکې لدی چې د کورونا وبا پایل سي 10% ښکته.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لپاره درجه 10.8°C. جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لپاره درجه 6.5°C. کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 2.15°C. هرات اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 3.16°C. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 9.19°C.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د دولت د ملک چپلاوی او غړی وای په دوحه کې پرکاري طرز عمل بحثونه تقریبا نهایي شوی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا بیا وای توافق شوی چې لدی وروسته به د افغان دولت د ملک چپلاوی او طالبانو د ملک چپلاوی ترمنځ د مذاکراتو معلومات له یو آدرس خبريږي.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترکه ژبه پیدا کړي او یو مشترکه ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي.
جلال آباد کې یو شمیر ښځو د یو لاریون له لارې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ خو خپلې غوښتنې هم مطرح کړې.
خیر د نور راشي او د سولې پروسې سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د هوا په سړېدو سره د کورونا پیښې لا زیاتېدلی شي که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي.
د یخنۍ په موسم کې دا ویروسونه ډېر ښه په حساب انکشاف کولی شي او ډېر خلک ترې اخته کولی شي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا وایي توافق شوی چې لدی وروسته به د افغان دولت د ملکچی پلاوی او طالبانو د ملکچی پلاوی ترمنځ د مذاکراتو معلومات له یو آدرس خپریږي. دا خبره د دې شورا ویاند افرایدون خوزون نن ازادي رادیو ته وکړه. وی ویل ډیر تم کیږي چې په قطر کې روان بین الافغاني خبرې کې پایلې ولري او د دواړو لورو د تماس ډلې د طرز عمل په ډیرو مواردو ان توافق کړی دی. نور جزئیات د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او د طالبانو د مرکچی پلاوی د تماس ډله تمه لري چې نن چهار شنبه به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره عمومي او کاري طرز العمل وروستای سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د دواړو خواوو د تماس ډلې په ډیرو مواردو توافق کړی.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترکه ژبه پیدا کړي او یو مشترکه ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي، چې دا خپل یو ښه نقطه ده، یو ښه خبره ده او امیدواری ډیره ده. خدای پاک مهربان دی، مونږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر خپل وینا کوي، په یو پاک نیت راغلي او هدف هم دا چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواری ډیره ده چې ان شاء الله مونږ یو نتیجه سره ورسیږو.
ښاغلی خزون زیاتوي په دې هم هوکړه سوي چې د مذاکراتو په جریان کې باید دواړه غاړې د یو بل نظر ته درناوی ولري او له زغمه کار واخلي. له دې وړاندې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي او ویان ویلي وو د طرز العمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو د ایجنډا په اجزاو بحثونه پیل سي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو پلاوی وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډله د طرز العمل په ورستي کېدو خبرې کوي. بلخوا د افغان دولت د مرکزی ټیم یو غړي چې د موضوع د حساسیت لکبلې نه غوښتل نوم او غاګې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طرز العمل کې نو لس موارد و چې په شپاړسو یې د تماس د ډلې له لورې هوکړه سوې. سرچینه زیاتوي چې درې جدي موارد چې تر اوسه ورباندې بحثونه نه دي وروستي سوي، یو یې د دولت د پلاوي د اوربند غوښتنه او په مقابل کې د طالبانو غوښتنه چې مذاکرات باید له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل سي، او درېیم یې د مذاکراتو پیل او یا هم لغوه کول دي. په ورته وخت کې د امریکا سی بی ایس شبکې تازه راپور ورکړی که بین الافغاني خبرې پایلې ور نه کړي، طالبان په پوځي لاره اغه ورکوي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی د طالبانو دې دریست په خبرګون سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دا د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره خورا خواشینونکی او مایوس کوونکی دی. ښاغلی صدیقی دا هم لیکلی دا چې طالبان له سولې ځای لارې پرته په پوځي حل لارې ټینګار کوي، دا د سولې د اوسنۍ روحي خلاف ده. د افغان دولت د مرکچی پلاوي او د طالبانو د مرکچی پلاوي ترمنځ د شنبې په ورځ د مذاکراتو د پیل غونډه وه. اوس یې د طرزالعمل په وروستۍ کېدو خبرې روانې دي او په درېیم پړاو کې به په ایجنډا خبرې وسي.
قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. مقدماتي خبرې د شنبې په ورځ پیل شوي او نن یې پنځمه ورځ ده. دغه خبرې څه ډول مخته تللي؟ د بحث لپاره مو له قطره د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوي غړی نادر نادری میلمه دی. نادری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په اجنډا بحث تر اوسه پیل شوی نه دی، په طرزالعمل باندې بحثونه وشول، دغه بحثونه چیرته رسیدلی دي؟
دا بحثونه تقریبا نهایی پړاو ته رسیدلی دي. موږ تقریبا پر اکثر مواردو کې اجماع لرو. دغه طرزالعمل یا د مجلس د تنظیم قواعد چې ورته وایو تقریبا نهایی سوی ده. یو دوه موضوع باندې توپیرونه شته چې هغه باندې هم خبرې کوو. تقریبا داده یو چې ژر ژر دغه قواعد تنظیم سي او نهایی سي.
دغه بحثونه یو څه اوږده شول، په کې لانجمن مسایل څه وو؟
موږ ترمنځ به کوم میانجي یا تحصیل کوونکي به ونۍ چې د خارج نه یا د درېیم طرف څخه موږ ترمنځ میانجیګري وکړي، نو دا ډېر ضروري ده چې دغه طرزالعمل او هغه قواعد رفتار چې ده په موږ په مذاکراتو کې دا د اوله نهایی سي او ورباندې ټول مسایل پکې شامل سي چې وروسته بیا په هماغه رقم شر او یا په ښه طریقه دغه مذاکرات مخته ولاړ سي. نو بحثونه په مندرجاتو کې ده. څه ډېر مهم اختلافي مسایل نشته. بحث په دې کې ده چې نو هغه شی چې دواړو خواوو ورباندې راحت وسي او د دواړو خواوو هغه لیدلوری پکې په نظر کې ونیول سي، نو هغه هماغه خوا ته روان یو. تقریبا اجماع په اکثره مواردو کې پکې شته خلاصي.
په کومو مواردو کې تاسو ترمنځ اختلاف تر اوسه پورې موجود و او آیا د مقابل لوري روحیه د روغې جوړې ده؟
موږ دواړه خواوو روحیې هم ښه ده. دواړه خوا ته توصیه هم دا ده د مشرانو لخوا چې په زغم او په تحمل او په یو بل ته په احترام سترګه کتل خپل چارې تنظیم کړو.
تر اوسه پورې د خبرو اصلي اجنډا نه ده جوړه شوې. مخکې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی ویلي و چې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به لومړیتوب د اوربند وي چې دوی ورته غاړه کېږدي. آیا د طالبانو لخوا مو داسې څه نښې لیدلي چې دوی به اوربند ته غاړه کېږدي؟
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې د افغانستان خلک ټول اسلامي هېوادونه منطقې موږ ګاونډیان او ټول جهان امدا غواړي چې اوربند وسي او جنگ وسي، جنگ قطع سي، جنگ نور افغانستان کې نور ځای ورته نشته. که زه ووایم ټول ګاونډیان دا به درست نه وي، خو د اقل اکثرا د منطقې هېوادونه همدا غواړي. خو دې دپاره راغلي او همدې باندې بحث کوو. د افغانستان خلک دې ته مستحق ده چې توپک او جنگونه ټول اور پانسی.
تر اوسه پورې تاسو د دغه فضا چې هلته ایجاد شوې ده څه ډول ارزوئ؟ آیا د روغې جوړې او د سازش فضا ده؟ آیا دواړه لوري غواړي چې له دغه فرصته اعظمي ګټه واخلي او افغانستان د سولې او امن لارې ته سیخ کړي؟
دا شعر ده چې اوس ورباندې یو قضاوت ولرو. موږ هم دغه امید سره همدلته راغلي، خلوص نیت موجود ده در موسلو خوانا پر دنگ تعهد را غلیو تروسو پوری چه مکتلی دی ده آخوانم پا بحثونو که جدی گلون روان ده بحثونو مختلف عرف لری دوی یو لوری دی ده مجبل خو بحثون کهو او هر طرق محال پوری چه ده بحثون ادامه وکی
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی نادر نادری او له ښاغلي نادری سره دغه مرکه چې د سکایپ له لارې شوې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
په جلال آباد کې یو شمېر خزونندې ولاریون للارې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د پیلېدو ملاتړ وکړ خو خپلې غوښتنې هم مطرح کړې. لارنوالو خزو چې شمیر لسګونو تنو پر دواړو لورو غږ وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي اوربند وکړي. دغه راز له دواړو لورو وغوښتل چې له زغم او حوصلې کار واخلي او له داسې پارونکو څرګندونو ډډه وکړي چې دغه خبرې زیانمنولی شي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې پر لارو چارو بوخت دي، په جلال آباد کې لسګونو میرمنو یې په ملاتړ لاریون وکړ. په لاریون کې راټولې شوې نجونې او میرمنې وایي چې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاوی دواړه لوري د لشته فرصته ګټه پورته کړي او د دایمي سولې لپاره د خنډونه له مخې لرې کړي. دوی د بین الافغاني ناستې له ګډونوالو غواړي چې په هیواد کې د وینې تویدنې او ورورژنې د مخنیوي په خاطر دي تر هر څه وړاندې د اوربند غږ وکړي. دوی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د یو بل پر وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي او له خپلو هغو شرطونو د تیر شي چې په باور یې خپل منځي خبرې سبوتاش کوي.
زمانم سناستوی خیر د نور راشي او د سولې پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي، تر څو زمونږ راتلونکي نسل په دې فکر کې نه وي چې زمونږ په هیواد کې یو وخت جنگ او جګړې وي. نام نه زیاته وا باید د ټول مخ کې اوربند شو بیا نور کوم شرایط جوړته برابرې شرنه هغه باید ټول د ځان ملي.
زمانم مابوبر زمونږ ځوانان خلاص شو دواړه طرفه زمونږ بچی دي دواړه طرفه زمونږ اورونه دي بچیم دي. مونږ دغه خاص غواړو چې طالبان نه دي د حکومت سره وصله کیږي او یو زیاد شي طالبان نه دي دی وکی چې ستاسو د نړۍ کې غړي غواړي چې طالبانونه غواړي هغه وسره زمونږ حکومت کوي.
دغه لاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبان مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې په چارو بوخت دي او پرونی د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د دغه پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید لسخمه کار واخیستل شي. په ننګرهار کې د پیاوړو خزو شبکه چې په جلال آباد کې نننۍ لاریون ترتیب کړی وو وایي چې د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاو چارې څارلي او هیله منده ده چې د افغانانو لپاره یو ښه زیری ولري. د پیاوړو خزو د شبکې مرستیاله ثنا نوري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه خبرې به په خپل ذات کې له پیچلتیاو خالي نه وي خو په خبره چې که د زغم او حوصلې په مټ دوام ورکړل شي نو افغانستان به له ستونزو راووځي.
غواړو چې زمونږ غږونو ته زمونږ نورو د ټولو افغانانو هیلو ته د هغوی خبرو ته د هغوی فکرونو ته دوی یو مثبت ځواب ووایي او هیله مند یم. زه باوري یم انشاءالله چې به دا مذاکرات پای ته ورسیږي او موږ ته به د سولې یو ښکلی پیغام ولري.
دا یادونه وړ ده چې افغانستان د جګړې د ښکېل دوو خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې پیل شوې چې ورسره د سولې لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوې دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
دا یوازې په افغانستان کې دننه خزینه دي چې د سولې په ملاتړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره غږ اوچتوي، بلکې له دغو خبرو سره هممهاله د افغانستان نړیوالو هم د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه باید دا ترلاسه شي. بان کی مون دغه راز د سولې په بهیر کې د ښځو د حقونو د بشپړ خوندیتوب خبره هم کړې ده. نو جسافه تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د ښځو پر ګډون ټینګار کړی. بان کی مون د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د بشپړ ګډون په اړه د نړۍ د سلو مشرانو سره یو ځای شوی او اعلان کړی چې سوله نه باید د افغان ښځو په غیاب کې ترسره شي، بلکې باید د دوی ونډه پیاوړې وي. خغلی بان کی مون د ښځو ټول او امنیت لپاره د جورج ټاون په انسټیټیوټ کې ویلي نړیواله ټولنه باید افغانستان د سولې روان بهیر کې د ښځو ګډون ته لومړیتوب ورکړي ترڅو لوړو امنیتي موخو ته رسیدو لپاره چې لسیزې مو ورته هڅې کړي مرسته وشي. نوموړي زیاته کړي چې له ټولو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کوي چې د سولې بهیر کې د ښځو له بشپړ ګډون سره یو سوله ییز او باثبات افغانستان تضمین کړي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وای د افغانستان د سولې بهیر کې د افغان ښځو ونډه په بشپړ ډول په پام کې نیول کیږي.
د ښځو د حقونو چې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي، دوی هم په مذاکره کوونکي پلاوي کې، هم د شورای رهبری په غوړو کې، هم په مجموعي عمومي کې به ځانګړې ونډه ولري او دوی به په تصمیم گیری کې مهمه ونډه ولري او د دوی حقونه هیڅکله نادیده نه نیول کیږي.
همداراز د مدني ټولنو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ټول شموله سولې لپاره د افغانستان میکانیزم په نوم یوې ناسته کې وویل هڅه کوي چې د مذاکرې له خیلو خواوو سره ټول شموله او تلپاتې سولې ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې میکانیزم د رهبری پلاوی غړي لیلا ناصری وویل چې د اطلاعاتو ورکړه، همغږي او د سولې په خبرو کې د ټول ګډون د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اړینه ده.
د دې میکانیزم موخه د سولې په مذاکراتو کې د افغان ښکېلو اړخونو سره د ټول شموله او تلپاتې بهیر رامنځته کولو کې مرسته ده، ترڅو وکولای شي چې د شخړې هر اړخیزه او دوامداره حل لپاره لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې خبرو د طرز العمل بشپړولو په اړه خبرې روانې دي. له دې سره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا د ټول شموله سولې لپاره د میکانیزم په ناسته کې د ویډیو کانفرنس لاری وویل د سولې بهیر کې د ښځو ګډون د دې پروسې د بریا لپاره اړین دی.
ازادي خبری مجله اوري.
وړاندې په واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د هوا په سړېدو سره د کورونا پیښې لا زیاتېدی شي که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي. خو تر دې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیزې لیګ پای لوبه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک له کابل را سره وصل دی. هوتک صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که د پای لوبې په اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي او په ټوله کې تاسو دغه لوبې څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بهر سره مخې تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د بیا خپل ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم چې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د اووم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ په بریالیتوب سره پای ته ورسېده، چې په دې سیالیو کې مسانک او کابل بازان په لوبې تسلیم ول. او په پای لوبه کې مسانک ونشوه کولی چې د کابل پر وړاندې بریا ترلاسه کړي او د کابل بازانو دغه د اتلولۍ جام پورته کړ. په همدې اکله په وروستیو کې موږ شاندارو مراسم په پام کې نیولي، نغدي جایزې لوبغاړو ته او لوبډلو ته په پام کې نیولې او ټرافیان یې کتون په پام کې نیولې، چې ټول مراسم الحمدلله په ډېر ښه شکل باندې ترسره شول. او دغه لوبې د هیوادوالو لپاره د خوښۍ او ښه فرصت و، د تفریح او ښه فرصت و، چې الحمدلله هیوادوالو ته خوند واخیسته. او موږ له لوبو له پایله تر اخره پورې د هیوادوالو نه همدا غوښتنه وه چې دوی واټن مراد کړي او ورسره څنګه چې له ما څخه ګټه پورته کړي. په ټوله کې درته ووایم شپږیزه کرکټ لیګ په بریالیتوب سره پای ته ورسېده او هغه کومو برنامه پلان چې موږ درلوده هم همدې مخې ته ولاړه.
مخکې څه نورې په پلان لوبې په پلان کې لري؟
بل او موږ پراتین کې نو له لوبه هم په پلان کې لرو، دور برنامه هم په شته. موږ الحمدلله چې دغه په اساس بر خیر سره مخکې زو د کلمي پلان په مطابق باندې موږ په داخلي کچا او په نړیواله کچا لوبه او تنظیم چمپینه په پام کې لرو، چې ان شاء الله ډیر ژر به هیوادوالو سره هم شریک کړو.
بل ډیر مننه د افغانستان کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول فرید هوتکو.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د هوا په سړې دوسره د کورونا وایروس مثبت پیښې لا زیاتې دی چې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د تیرې هغې بلې په پرتله پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو په شمیر کې په سلو کې 4 زیاتوالی راغلی. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
عام روغتیا وزارت وایي د هوا سړښت د کورونا وایروس په خپرېدو کې د زیاتوالي سبب شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیالې معصومه جعفری ازادي راډیو ته وویل په تیر ونیو کې په کرونا وایروس اخته کېدل په سلو کې 100 خو اوس دا شمیر په سلو کې 400 ته لوړ شوی دی. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 30 ساعتونو کې 30 کسان پر دغه وایروس اخته شوي او په ټول افغانستان کې ترې 10 کسان مړه شوي دي. اغلی جعفری وویل
10% بود فیصدی وقت مثبت ما در هفته فعلی هم
په مخکینه اونه که ده کرونا ویروس مثبت پیخی ده بروسته اونه پا پرتله لگه بی خوب پا تیره اونه که پا که توال اصلا نزیت والای را غلای دی. موگ ده غوارو چه خلق روختهی تکی جدی ونیسی چه ده ویروس کنترول کرو که روختهی سپارختنو تا پام ونشی ممکن پا سر فصل که دیر خپور شی او موگ با ده ویروس ده دو همه چپه دیراتلو شهدانو بوسو.
په افغانستان کې روغتیایي چارواکي د کرونا د یوې بلې سپې د راتلو اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې اوس د غور پوهنتون 13 محصلان پر کرونا وایرس اخته او د مسؤلینو په خبره قرنطین شوي دي. کابل او هرات هغه ولایتونه دي چې د کرونا وایرس مثبت پیښې پکې تر نورو ولایتونو ډېرې ثبت شوي او د یاد وایرس له امله پکې مړینه هم ډېره وه. یو شمیر ډاکټران په ایسارو ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه د دغه وایرس د دوهمې څپې د راتګ لامل ګڼي. ډاکټر فرید الله عمری وایي سوړ موسم د بیلابیلو وایرسونو د خپرېدو لامل دی.
د یخنۍ په موسم کې دا ویروسونه ډېر ښه په حساب انکشاف کولی شي او ډېر خلک پرې اخته کولی شي. 80% وګړي ماسک نه لري، دې څخه استفاده نه کوي او دې تر څنګ دې لاره د حل د دې مشکلاتو یعنی چې موږ د دوام فصل نه په امان پاتې شو او د نورو ناروغیو نه په امان پاتې شو همدغه وقایوي مسیجونه باید مراعات کړو.
د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر له 3 میاشتنی قرنطین وروسته اوس په روزنیزو مرکزونو کې حضوري زده کړې له سره پیل شوي دي. ډاکټران وایي په روزنیزو مرکزونو کې د روغتیایي سپارښتنو او واټن نه مراعاتول د کرونا وایرس د دوهمې څپې د راغبرګېدو سره مرسته کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ساينس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې په زهره کې فاسفاین ګاز شته. د دې ګاز موجودیت دا باور زیاتوي چې ممکن هلته ژوند په یو نه یو ډول ممکن وي. اسمت سروان ته به غوږ شو.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوه چې په زهري سیارې کې فاسفاین ګاز شته. دا ګاز له ژوندي سارو سره تړاو لري او دا لومړی ځل دی چې دا ماده له مځکې بهر په یوه سیاره کې موندل کیږي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکي دا کشف لمځکې د باندې د ژوند د امکان د موندلو لپاره یوه نښه بولي. د نیچر استرونومي مجلې د راپور له مخې د زهري هوا د ژوند لپاره خورا بده ده. د ورځې د تودوخې درجه دومره زیاته ده چې سور پکې ویلې کیږي او اتموسفیر یې هم ټول له کاربون ډای اکساید څخه جوړ دی. خو یو شمېر څېړونکي د زهري په اتموسفیر کې د فاسفاین ګاز نښې لیدلې دي. ساینس پوهان وایي دا ماده په مځکه کې هم شته او له ژوند سره تړاو لري. پر مځکه دا اور اخیستونکی ګاز د طبیعي موادو د ماتېدو په نتیجه کې جوړیږي. د څېړونکو په وینا احتمال شته چې د زهري په وریځو کې ژوندي ارګانیزمونه وي، خو دوی په عین حال کې وایي چې د دې ګاز موجودیت خامخا د دې دلیل کېدی نه شي چې هلته دې ژوند وي. دوی وایي له دې کبله چې د دې تودې سیارې د پاسه وریځې ډېر اسید لري، فاسفاین ماده یا ګاز ژر له منځه وړي. خو په څېړنه کې ویل شوي چې ممکن کوم بل شی دا ماده بیا تولیدوي. د کارډیف پوهنتون څېړونکی جین ګریوز وایي د فاسفاین موجودیت په یوازې توګه په دې سیاره کې د ژوند نښه ګڼل کېدی نه شي. د ده په باور دا لومړی ځل دی چې په یوه بله سیاره کې دا ګاز موندل کیږي. فاسفاین ګاز هغه مالیکول دی چې لیو فاسفورس او دری هایدروجن اتومونو جوړ دی.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتره سیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.